سات لس بجه شوی درنو اوریدون که السلام علیکم اسمت ساروانیم در خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندی کیجی ده خبرونه دیره برخمو ده موسیقی پروگرام تا زنگره کره خوب پیل که خبرونه و راپورونه هم لرو د افغانستان حکومت ویل کرونا وایرس او وسلوالو مخالفانو د ولس ساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوښت. په سوریه کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کرونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلي په اړه د یونما د درې میاشتنې راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي او 78 نور ټپیان دي. د راپور پر عکس العمل کې د افغانستان د ولسمشرۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل
موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کرونا وایرس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د هلو ځلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لږترلږه 8 نور ژوبل شول. داعش وسلوالې سختدریځې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه 70 تنه بندیان خوشې شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وایي دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت خوشې کیږي. د دې ادارې ویاند فرهاد بایانی پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړۍ ډله پرون خوشې شوه.
تعداد 70 تن زندانیا از زندان ولایت هرات
70 تن بندیان ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیه تر ارزونه ورسته د خوشی کېدو وړ و پیژندل شول او د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم اداري وایندوی د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 6000 بندیان د دوی د دوسیه تر ارزونه ورسته له زندانونو خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو سباندې 2000 بندیان د غویی د اتمی په مناسبت او د کرونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. د ازبکستان د ریلګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریلګاډي منظم تګ را تګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سه شنبه وویل د دې ریلګاډي یو شمېر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمېر نور به په لاره کې له باره ډک شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا د ریلګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان د سند ایالت د والی یا گورنر د کرونا ټیسټ نتیجې وښوده چې نوموړی په دې وایرس اخته دی. عمران اسماعیل پرون دوشنبه اعلان وکړ د ده د ټیسټ نتیجه چې یوه ورځ مخکې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له دې وایرس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کرونا وایرس 15000 کمې پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کورونا وایرس 30 کسان مړه شول. روسیې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د حمله پرون د پلازمېنې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنګرونه ویشتل شوي چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند وو او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د شکېدو هیله لري. ډونالد ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یوه خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د وویل دقیق نشي ویلی خو د نوموړي له روغتیايي حاله خبر ده او هیله لري چې ښه به شي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبله اوازې خپرې شوې چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل شوی. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي. تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده د 2,100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپل کنسولګری چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. ولادیمیر باربین د ډنمارک لپاره د امریکا د سفیر کارلا سانډس پر وروستیو څرګندونو هم نیوکه کړې ده. میرمن کارلا په شمالي قطب کې د روسیې فعالیتونه تهاجمي او د سولې د ټینګولو د هغو هڅو د لارې خنډ بللی و چې لویدیځ مخ ته وړي. زمو شخل ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورستۍ راپور شي چې د ملکی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عمومي اوربند ترکیده. د بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د جګړې شکیل ورخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی سفارښتنی لپاره غرزولې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم به میاو واستوالې حمله دوام لري چې ډیر زیانې ملکیانو ته اوري. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوب لشمیر ټاکن ورکون کوي غني. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکیان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل شوي چې په دغو 533 وژل شوو ملکیانو کې 150 ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي لومړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکي تلفاتو په هیڅ ډول د قبول وړ نه دي او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونما راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بل خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې وسلوالې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنگ پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دي مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړو چې ټول اړخونه له جنګ نه باید آتش بس وکړي او په راتلونکي مونږ انشاءالله د تلفاتو او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې سوي. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2800 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې پورت په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسي حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا و چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوی وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده. دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي، امریکایان دلته یو بهانه ده، یو پلمه ده. شدا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړې ته جګړه پای ته رسولې وای او دوی اوربند اعلان کړی وای.
جمهوری ریاست د یونما تازه راپور ته اشاره وای په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند ساتنې لپاره یو سرتاسری او دوامدار اوربند سمدستی او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې در رسیدو په مناسبت یو ور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په هم مرسلین ارسلا درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا افغانستان پر دویمه سوریه بدلیږي؟ وړاندې د تصویري رسنیو ځینو اعلانونو ته اشاره شوي او لیکلي دغه اعلانونه د یوې نوې استخباراتي خطرناکې لوبې د پیل خبر ورکوي. سرمقاله لیکونکی لیکي په دې اعلانونو کې د افغانستان له نقشې سره یو او بل لور ته د داعش او فاطمینو بیرغونه خپریږي او خبرداری ورکول کیږي چې د افغانستان ګاونډیان د همدغو ډلو په لاس غواړي هیواد برباد کړي. وړاندې ټینګار شوی د دې خطرناکې لوبې د پیل او ذهنیت جوړولو لپاره څومره استخباراتي دقت شوی دی، ځکه د ورځپاڼې په باور دغه اعلان داسې مهال خپریږي چې افغانستان او نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی. د همدې کورونا په تړاو د پروګرامونو په لړ کې چې ډېر لیدونکي او اوریدونکي لري دغه اعلانونه خپریږي چې د کورونا په اندېښنو ډوبو اسهانو ته ورو ورو د فاطمینو او داعش ډلو د شتون او د هغو د ورانوونکو موخو تصویر ښیي او د اورونو او وحشتونو تصویرونه تکرارېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور یو تریخ واقعیت دا دی چې داعش او فاطمیون افسانې نه دي، واقعیتونه دي، خو دواړه د استخباراتي لوبو زیږنده دي او دغه اعلانونه د همدې استخباراتي لوبې د بل پړاو د پیل نښې دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د داسې اعلانونو خپرېدل د یوې بلې بدمرغې جګړې د پیل نښې دي، خو په وینا یې دا چې حکومت په دې لوبه کې څومره ښکېل دی معلومه نه ده. هشتسو ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ډیری خلک د کورونا ویروس له امله په کورونو کې قرنطین دي، کابل ته د راتېرې شوې برېښنا ستنې د هغو کسانو له لورې چې حکومت یې طالب پلوه یادوي چاودنه ورکول کیږي. وړاندې راغلي د روژې په دغو شپو ورځو کې اکثره جوماتونه برق نه لري، لمونځ کوونکي اړ دي په تیاره کې لمونځ وکړي او روژتیان په سخت وضعیت کې روژه نیسي. سرمقاله کې راغلي د برېښنا د دغو مزو په پرې کولو سره اکثره ناروغان په تیاره کې سختې شېبې تیروي او هغه تعلیمي مرکزونه چې د کورونا له امله آنلاین یا د انټرنیټ پرمټ درس ورکوي له زده کړو بې برخې شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان د دې وضعیت مسؤل دي او باید وضاحت ورکړي چې د برېښنا د ستنو په وړاندې جګړه کوم اساسي شرعي او منطقي دلیل لري. که څه هم طالبانو د برېښنا د پایو نړول رد کړي، خو سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح شوې چې له طالبانو پرته په هیواد کې د دغه کار توان بل څوک لري او په وینا یې افغانان په دې پوهیږي چې د روان وضعیت مسؤل څوک دي. او اصلاح ورځپاڼې بیا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده.